Radio.
السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د هری ورځې په څیر 12 ساعته دوام کوي په نیم ساعته خبری مجله پیلو پیل خبرونه کیږي. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو وغوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیه انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښه یو ور بیا زیاتې سیوی. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مونږ نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمېر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په تیرو څه باندې شپږو کلونو کې ډیرې سړې سوې وې. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلا میستر سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2014 نه دی کال کې پریاس کې د یو شویه مولا د ادامې دوله کبل د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچن سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپل اړیکې سړې کړې. خبرونه مول ازادي راډیو نه وریدل. نن دوشنبه ده، د زمري 1/3 د اګست 22مه. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلان ته په پام سره آیا د طالبانو په وړاندې د نړیوالو دریځ بدل سوی؟ یو کارپو
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه تنه مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې اړولي. دا هم اوري چې طالبان وایي کابل کې د یوې ناحیې اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي.
سوداګری میرمنې شکایت لري چې کاري فرصتونه نه لري او فعالیتونه درېدلي. دا خبري مجله تر اونیم بجو ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته تاکل سوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د 14 طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ورستي غونډه کې د 14 طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته پر رسیدو کې بریالي نسوه. روسیا او چین د دې پلوي دي چې د 14 طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن په څرګند سي چې د ديار لستالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د مافیت یا نه مافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسې چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسي او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري غواړي چې ديار لستالب مشران پر قطر سربیره د غدوه هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې له ديار لستنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو یو 15 درس چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په مافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوه کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیار لستنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیار لسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د مافیات پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیره اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. عصمت سروان په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پخوا به د طالب مشرانو د سفر د مافیات موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجال به تصویبېدله. داور ولی دا موضوع جنجالی سوه؟
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګه د منطقوي هیوادونو، د روسي او چین هیوادونو په شمول، یو نو تفاهم موجود و چې طالبان سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبانو قدرت ونیو، دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ اوس اضافه شوی دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي، لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش دی، د دې په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دوی پرېږنه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کی. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لاره غوره کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه لمنځه ویوړه، نو د امریکای نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړي او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپو لاندې دي، هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسی کې تغییر رامنځته نه شي، نو دی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړلې. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي، د چین، روسیې په شمول، دی غواړي چې طالبان ته زمينه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړل چې دی سره یو نو خراب یته ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دغه د وخت تیرې دو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هیوادونو، د روس، امریکې د دې ترمنځ د اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هیوادونه هم مختلف ګټې لري. نو د دې د ګټو ترمنځ توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیې دا هم اسانه کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دغه ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې زی او یعنی هغه د طالبانو د راتلونکي په باره کې دیو متيقن نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من حیثیت وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې ور اړولی دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالي اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر دوه نیم سوه ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه، چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی آزادي راډیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډیر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همداراز وویل چې دوی پروند لوګر د خوخی ولسوالۍ له سلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سلزپلی وای په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه له منځه تللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازمي مرستې ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستیو سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی، لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړی دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي هسي هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړ.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته و
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه دریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي، باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومي حوزې دکاندارانو ته ویلي چې 15 وخته منځ په جمعتون کې وکړي او د لمانځه پر مهال باید ټول دکانونه بند شي. امر بالمعروف وزارت دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې تیر اونۍ د طالبانو مشر وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره امریکا سره بیا جنگېدو ته تیار دی. تفصیل لیسمت سروان.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د ومی حوسې اوسیدونکو ته جدي خبرداري ورکړې چې د لمانځه لپاره جمعتون ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې 15 ماده لري، لومړی ویلي چې د جمعه په ورځو د ټول دکانداران خپل دکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جمعه ته حاضر شي. دوی د غراز دکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په محل دکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په دریمه ماده کې ویل شوی چې مقتدیانو ته باید په جماعت کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وشودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړي چې که چا دا اوامر ونه منل، قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک به د شکایت حق هم نه لري. خو د دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده.
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي، خاصکر دکاندارانو ته ویل شوی دا خلکو توصیه ده نو دا چې مونږ فرض ده او د جامع په د جمعې د لمانځه په اړه باندې قرآن کریم کې صریح نص راغلی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو وار بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه شغول کیږي او د کرایې لوښو دوکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوښي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې هم د تورته اقدامات کول خو په ورستیو کلونو کې ویل چې نور د پخوا په شان سخت دریځ نه دي او کواک تر لاسه کړي د پخوا په شان به له زوره کار نه اخلي. خو په تیر یو کال کې طالبان همغسې تګلاره په تدریجی ډول عملی کوي چې د حکومت په لومړۍ دوره کې اجرا کړې و. د تیرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دینی عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. ځینی سوداګری میرمنې وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نم لاتړ او د سوداګری لپاره د ښه فرصتونو د نشتون له کبله اړسی وي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري سوړ بازار دغه راز د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپلو سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. دا هم په دې اړه راپور
دا مریم جامی الاحمدی ده چې اتلس کال وړاندې په هرات کې په 500 افغانیو د کرنې په برخه کې سوداګري پیل کړه. نوموړی وای د بانو پونومې د کرنیزو محصولاتو یو لوی کارخونه درلوده چې شاوخوا 15 مېرمنې پکې په دنده بوختې وي او کاري هم ښه پر مخ روان و. خو اغلی احمدی وای چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره خپل کارخونه وتړله او خپل هم له افغانستان نه وتله.
زه ګورم وضعیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو خو دا یوازې په شعار کې ده. که مېرمنې سوداګري کوي باید له نارینه وو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي.
خو رحیمه حاجی زاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان په نوم د خوځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سخت ستونزو سره مخ ده.
زموږ اساسي ستونزه د خپل محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشتون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمينه نه ده برابره. خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخوا ورکړو.
نوموړی وای مخکې د زیوراتو په برخه کې لکه د قیمتي ډبرو، سپینزر، چرمی د سکولونو او جامو په برخه کې تولیدات کول. خو اوس یوازې جامې جوړوي. لوبل خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به وای چې د افغان خزینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د خاغلی مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا وایي چې د خزینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخه زیات جوازونه صادر شوي. خدای ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان خزینه سوداګری فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګری مېرمنې وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې او زیات شمیر کارکوونکي چې مېرمنې هم پکې وي اوسګاری شوې دي.
له خبرونو ور اخوا اوس بل ملالی بشیر څخه باور چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په واشنگټن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاری یو مقاله خبره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د وی بلې مقاله په جواب کې لیکل شوې ده. انصاری د جوابي مقاله په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جانتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا کوي چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هیواد په ملاتړ کډسول. د لیکلي رښتیا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په همهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکراتو پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړۍ مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ جرنال کې د اګست په 15مه خبره شوې وه لیکلي وو چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندي ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي وو چې 2010 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینه دوحه ته کډسول او هلته یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختري ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوند ډلو غړیو ته خوندي ځای وو. خو انصاری په خپل ځوابي مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکښې ملکیان، ښځې او نړیوال خبریالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت ته یې وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیکې راتسو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 52 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بل پیښه کې د دې یو شمیر همکاران هم ووژل شول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا اویا قاضیان لا هم په افغانستان کې پاتې دي او هم دومره شمیر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دې د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شامل دي. دا همدارس د هغو امنیتي قضیو مسؤله هم و چې د طالبانو غړي پکښې شکیل وو چې له دې وروسته خوشې سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې نه همیاشتي وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به میاشتې نور وخت واخلي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند ویلي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړې چې په دې کې د 20,000 افغان ښځو، ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندي او قانوني لارې له طریقه په برتانیا کې د بیا میشته کېدو زمینه برابرولو خبره شامل ده.
افغان سینماګران وایي چې د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماګانې تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونه په ټپه درېدلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
چند تا پایردار ما استاد میکنه که باش که اینوی برادر نه به خدای نا کرده قنداخ زده قنداخ زده شب نرمند سر پوزش خونپور نکنه.
سلیم شاهین در افغانستان در سینما لوبغاړی دی چې په وینای د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د
سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نورې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر یو زور څلور سوم کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې د نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولی وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللی وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
فکر کنین کې هم چیز نو تکمیل است.
لا ټول ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نوره هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
ځینې افغان محصلان چې په بېلابېلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنې کړي هم د هند د ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساینس او ټیکنالوژۍ برحاله محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی یم. د همغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې ایکسپایر شوې. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
اسحاق صفای بیا د هند د ګوا پوهنتون محصل دی چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دای د دغه هیواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونه توانی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. د 2000 یا تقریبا 2500 شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفین چې هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل.
څو ځلې موږ سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحال محصل د هند هندستان یو خپل درسونه نیمایي تر رسیدلی دي تر سو هغه مونږ پای ته ورسو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې وروسته نږدې 15000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیاتو وړیا بورسې افغان محصلینو ته ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه